سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی و کس د دمیدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سربراز حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه خودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد خودلې په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یوولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یوولس مجرمینو چې زنا لوطت او نامشروع اړیکو په جرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبه په چهارشنبه په ورځ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیرش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بي پیلوټ الوتکو څخه یې ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوي وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله اړشنډ شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي پراګه شي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تېرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اجنس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومانو عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسله والو بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اډم اولوغ برګونونه را پرولي
دغه هغه چې موږ راغلي طالب جنایت سره کوم کو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو ته څه ځانه ورکول کې
ننګرهار کې تصویري رسنوي سره پر مرکه بندیز
ورسره کې چې په ننګرهار کې پر رسنوي وو د انزورو تصویر اخیستلو بندیز لګې په واکان چې دا ډیر زیات د خوشنې زیاته.
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د پاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو.
خبرونه کې درته نور خبرونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پکتیا کې په محضر کې دی وکاس اډم اولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه را پرول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا ورستای اډم د طالبانو د سرغړونې یو روخانه او شوره بیلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلانی وکه کوي وایي چې د حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړ پر پور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د خصوصي څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځونجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې اعدام د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام، په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي، خو په خلکو کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دی دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرۍ د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلې کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. نور حال د سپوږمې په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده
او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلې واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسلو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلي کړي.
د افغانستان رنګین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو شکنجه او باندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چاشمې پر ورځ نوښت یې خبر کړ د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهیز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهیز جنسي تیری او په عام مزار کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په مهزر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې کوین راشي ما کتل کی نوم دې سره کوم ځای راغله ستا خبرې ولې د جنو کې نه پښان دي ته ولې سسای لارکه نشته ولې ستا ګینه ولې نشته ده نو دی باندې ډیر مونږ ته هدي چو کې خصوصا ضرورت کې بدماشان چې کوم الکاندي حضور مې وري ما سره جنسي اړیکه په حضور نسی ولې چې زه ډاکټر چاپی ز انسان نه يم ز مې انسان يم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
خب ما تجربه تهدید شدن از طرف طالبان که به گفته
آنها زه د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې که ما د هغوی په ټکو ایزکانو سره وویني ما به له ځان سره یوسي او امکان لري چې هره بلا په ما راولي. زه ډېر ډارېدلی وم او اوس نشم کولی په ارامه زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان د راپور په دوام کې د هم ویل شوي چې په افغانستان کې یو شمیر دغه جنسیت بدلې کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمیر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان او یو شمیر دغه جنسیت بدلې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټی کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
یش میرفغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تور هم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تور هم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعته نو بعد نوبت راغی چې ورقې مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې خو دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زما نه منله بالاخره خو زه درېده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوله کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شی دپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي دپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره اخته کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترقلو لمره دلیلی ده امکانات و نشتوالی و پتی رو رفتونون که هغا ماشین چه ده ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی ده چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن ده و ساده ناروغی لپاره هم یو کچوره دوا ورکوی. چه ده بدن یو غره خکوی خونو رو دیرو بر خود زیان رسوی.
اگر درمان میکنه چندین زویده اگر نابود میکنه.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام ول نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د هوا د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې چې د خپل هوا د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بند زونه یو څه نارم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه بخوانی ټویټر کې لخاغلی ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي لننېواله ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران په خوانی ادا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سوله ایز دی. په 2013 میلادي کال کې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیایي و خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر سا اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کېږي او که پر وخت درملنې ونه شي په ژوره سینه بغل بدلیږي چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سی لاس په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا پلار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هلته چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر چا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب نه مالستنی پکې مو خو ډیر پی کوشش وکړ تداوی لاندې و ورزی عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوی سکو
دا اوس نه چې اته مشت نه نه سینه دې راغلې دا مسبو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا دې برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل چې باندې کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره روغتیا زیانمنېږي. هغه وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځنګړي توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نکوي ځکه چې هغه باندې مرز زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلاره سکل ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر چې دا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی هم دا خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضی زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافی سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو هغې ته فهم نه کوو نو دا پیشرفته کېږي شدید کېږي اختلاطات یې هم اضافه کېږي او مرګومیر یې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي یعنې شنډې او خولې توریږي او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه هم لویږي ماشوم بې حاله کېږي ګنس کېږي څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولې په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانۍ ښځې د فلانۍ مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کیږي. نور حال په دې راپور کې ور
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کېږي، دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي پخپله، نو موږ باید دا نوم یا بل څوک وانه وري ښه یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، ار ښکاري، حالان چې دا ار نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ما ته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پرزان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم در تلرو خو ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت نه هنیم بجو شی وسم په مکرې خبرونه ته په پکتیا کې پرون چاشمه د طالبان لخوا په مهازر کې دی وکاسې د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت پړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چاشمه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو پر ایبولسو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر ایبولسو مجرمینو چې د زنا لواطت او رامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیری سزاګانې عملي شوې. د بل مخې او مجرمین له دېرش نه تر نهه دېرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نهه دېرش او نور درې مجرمین په نهه دېرش درو هم اول شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولای دی. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاد ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کوو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی، هیڅ د شکېدو خواته تللی نه دي، ډیر ضعیفه دي. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي. دلته حتی په واته کیلومتري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه ستا د شتونه ستا چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو. د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي. متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري وله د پخوا په پرتله، ځکه سش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور و امده مرزو شتون درلود چې د جړې په نوم مرزولو چې کله انزور اومې په وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري، چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانې کوي، هغه دانې بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا بيخي داسې کمزوري کوي چې هغه د دې ورکیان لري چې انزر دانه پخه کړي. نو دغه هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده. دغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزوري ده، د پخوا په پرتله په همدې وخت کې په خوا د انزورو بازار ډیر زیات ګرم ولو، به یې بیلوړي ولې قیمتونه بیلوړ ولا، خو سش کال یې به یې ډیر کمزوري دي، قیمتونه کمزوري دي، بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه را پیدا کیږي، ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د حاصلات وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خو روغ جوړ استي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نو می عطا رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی، د نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نو هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وایي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو، امداد کوو، او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي تا تاسو به موږ زنګ وهو، تاسو به بیا راځئ. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي، هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم. سلطان محمد مراد ننګرهار د ګوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدې کې چرو جوړ غاستې اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو اخمه کې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردو ګاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي. موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولې، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، کیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دیان د ایرانیانو د خوانه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهې به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمينه نه ده برابر. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی، نو قاریان وسی، نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي، بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمنګ دا پیغام مختلف کی چې زمنګ دا پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام نیک ہلی ترامات زادی ریڈیو ٹول کار کو خبر دو متور سی جان محمد احمد ایران سے مسج در تکو مر واڑو چدا زم مر آواز امارات پر ور سی ج پیران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغان چ رغلی دا خیر دی بے مدرک لا کم گستان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ ته هیڅ اعتبار نه ورکول کیږي او یازي پاسپورټونه اخیسته کیږي سره وکیږي دوی هم بیا برته بس ډېر په جبر سره رژیم کیږي پاسپورټ هیڅ اعتبار نه لري دلته.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکرار ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیات کلات شاجوي ما بین دغه ورور سره کې څلور میاشتې کیږي ساړه ولې ده زه خپل ډرایور يم 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یواری خپل وګوره دغه حال ویدی موږ مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینګیر را سره وی دا دې موږ غاښ کوم ورور شریف جای ورساو ډیر ځواني به مي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ازادی راډیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمشت ولایت څخه ستاسو په تماس کې یم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي وه مخکې دغه سې زیانونه موږ ته هم ډېر اویشتي وو په غورمشت ولسوالۍ کې. د غورمشت ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه طوفاني واوره سوې وه په هغه واورې کې اکثره مالدار ډېر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میژې وبزې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا له سل وي د چا له 50 وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښې ډېرې پېښې شوي دي خصوصا په غورمشت ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دی ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام.
د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکي یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکي، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکي. د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. که چاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دې اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. منه.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدم. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي، او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدم چې انشاءالله رحمان او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کې. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور، او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي: 0 00 1 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی، او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځنه بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان، تاسو یو ځانګړی سلام کوم. احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لس کال کېږي د تلو سکلو، د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ، باغ پل خو د باغ پل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 00 3 0 9 8 1 1. سپر و بلش میرا سلام د 0 00 9 2 3 1 9 3. 0 00 9 5 7 1 1. 0 00 9 3 9 2. د خدای په امان نو یله د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازاتی شانکو کارکون کو اوریدم سلام په دې له چې جوړ و بس مننه په موږ د پرونه جوړه خړې د زړه د ورکو سوا جزانو د پاره د پرونه موږ جوړه کړې دا به هیڅ پندور کار دی. نو زموږ یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیدونکو دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې، نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي.
د
سلور دوا شمیره یو ځلی بیا وایم صفر و صفر سلور دوا ات شپږ صفر سلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت په ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زه غر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنی زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترمه دغه ماشومه بېګا راهیسه د بېدرکه شوې ده او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راهیسه نادرکه ده او د دیسو ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چا وي بس به دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمېره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمېره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 9 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب. تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده
سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها شمیره خپل شمیره زیر یو زلی بیام در تکرارم سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها اون دارنگ دا دوی دا کورنی شمیره دا سپر و سپر پینزا و زلور یو آتا آتا دو
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.